سلامونه او ستوري مشي وخت د سهار لس بجې شوي نن د خالي ورځ د 2019 میلادي کال د نومبر 15مه نیټه ده د مشال لیډو په یو بل غړي کې موزا عبدالحی کاکړ خرکلای کوم په دې غړي کې به تازه حال واوري چې په اسلام آباد کې د تحریک لبیک یا رسول الله پرست باندې پولیسو عملیات پیل کړي دي پکې تازه حال څه دی خپل خبریال سره به هلته نیغ په نیغه خبره کوو او د دې تر څنګ د دې درنې په اړه به یو شمېر نور رپورټونه لرو د افغانستان په اړه په مصر کې په جماعت کې د 14 په اړه معلومات درکو او د 19 پروګرامونه روشانه مستقبل او بختر ستوري باندې تر لرو مجید بابر به دا وخت خبرونه وړاندې کړي
په اسلام آباد کې پولیسو د تحریک لبیک یا رسول الله احتجاجي ناستې ختمولو لپاره عملیات پیل کړي. په فاټا کې 70% تعلیمي ادارې د بنیادي سهولتونو نه محروم دي. په مصر کې د جمعې د لمانځه پر مهال شوي برید کې د وژل شو کسانو شمېره 215 ته رسیدلې. د پاکستان اسلام آباد انتظامیه د تحریک لبیک یا رسول الله د احتجاج ختمولو لپاره اقدامات پیل کړي دي. د اسلام آباد د بینظیر پولی کلینیک او پیمز روغتونونو چارواکو رسنو ته ویلي دي چې تر دا مهال 13 معمولي جوبل شوي کسان وروړل شوي دي چې د انسو ګیس له وجې جوبل شوي وو. حکومت له 16 ورځو په درنه ناست مظاهره چانو ته د شنبې سهار 2 بجو پورې د احتجاج ختمولو وخت ورکړی وو خو هغوی ورباندې عمل ونه کړ. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر چې دا وخت حکومتي اقدامات ساري وای چې د پولیسو او ملیشا اتو زرو ځواکونو د مظاهره چیانو د تیتو پر کولو لپاره انسو ګیس د اوبو توپې او کوتکې استعمال کړي دي. بلخوا مظاهره چیانو شاوخوا ونو او نورو شیانو ته اور اچولی دی او لاؤډ سپیکر نه پولیسو سره د نښتو لپاره اعلانونه کوي. چارواکي وایي تر اوسه 1.5 کسان نیولي دي او دا لړۍ لا هم دوام لري. د پاکستان سپریم کورټ او اسلام آباد های کورټ په پرله پسې اوریدونو کې حکومت ته حکم ورکړی و چې دغه احتجاج دې ختم کړي خو حکومت دریځ خپل کړ چې هڅه کوي د خبرو اترو د لارې دا ناسته ختم کړي. په دې لړ کې د حکومتي کمیټې د تحریک لبیک یا رسول الله د مشرانو ترمنځ خبرې اترې ناکام شوې دي. تحریک لبیک یا رسول الله دا درنه شل ودی لمخه د اسلام آباد او پنډای خار ترمنځ د فیض آباد پول باندې پیل کړی و چې له کبله یې د دواړو خارونو ترمنځ تګ راتګ نږدې پټه په درېدلې ده. دغه تحریک غوښتنه کوي چې بنی انتخابي بل 2018 کې پر ختم نبوت د سوګند پورته کولو لفظونو بدل کړی شوي دي او د قانون وزیر د استعفا ورکړي خو حکومت وایي چې دا د لیکلو غلطي وه چې اوس سمکړل شوې ده. په قبایلی سیمو کې 70% تعلیمي ادارې د بنیادي سهولتونو نه محروم دي. په فاټا سیکټریټ کې د تعلیم د څانګې مرستیال ډایرکټر آزاد خان تیر ورځ مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې زیاته کړه.
زمونږ تقریبا 6000 ایجوکیشنل انسټیټیوشنز دي په فاټا کې او په دې 6000 کې 40% نه ابو داسې ایجوکیشنل انسټیټیوشنز دي چې په هغه کې دا بیسک فیسیلیٹیز چې کم دي دا میسنګ دي. دا بیسک فیسیلیٹیز چې کم دي لکه اوبه شوې، لیټرین شو، دا دغه شو، بجلی شو، بونډری وال شو.
آزاد خان وویل چې د دې بنیادی سهولتونو پوره کولو لپاره ورته دا مهال یو شمیر د ملګرو ملتونو او نړیوالو ادارو لخوا مالی مرستې ورکول کیږي. ټاکل شوې ده چې 12 کاندید وزیران نن رسمن د افغانستان ولسی جرګې ته معرفي شي. د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان مشال ریډیو ته وویل د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش به دا کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړي او زیاته یې کړه نن چې کله دا کاندید وزیران معرفي شي احتمال لري چې راتلونکي شنبه یې موږ وغواړو د هغوی پلانونه واورو او د هغوی د کاري پلانونو له وړاندې کولو وروسته د رایې صندوقونو ته مخه وکړو. د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي په تیرو دریو کلونو کې خلکو ته د څښلو د اوبو د برابرولو په پروژه څه د پاسه 190 میلیونه ډالره لګولي دي. د افغانستان د دې وزارت ویاند اکبر رستمی د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته وویل دا پیسې په 34 ولایتونو کې د پاکو اوبو د شبکو په پراختیا مصرف شوي دي. نوموړي وویل له نیکمرغه موږ وتوانېدو چې د کلو په سطح څه د پاسه 2 میلیونه او 900 هزار کسانو ته د څښلو صحي اوبه برابرې کړو. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو ناوړی. د مصر په سینای سیمه کې په یو جمعات کې د جمعې د لمانځه پر مهال د وسلوالو لخوا په بمی چاودنو او ډزو کې د وژل شوو کسانو شمیره 215 ته رسیدلې. د مصر سرکاري رسنۍ زیاتوي چې صوبایي دارالحکومت الاریش نه 40 کیلومتره لرې پرتې سیمې برل عبد کې شوې دې برید کې د جوبل شوو کسانو شمیره د سلو نه زیاته ده. د مصر حکومت د 3 ورځو د ویر اعلان کړی دی. ریاستي ټلویزیون ویلي دي چې د برید نه لږه شیبه پس د مصر ولسمشر عبدالفتح السیسی د امنیت په اړه یوه غونډه راغوښتې وه او ویلي دي چې موږ به د دې ترهګریزې پیښې ذمهوارو ته په ډېر طاقت سره ځواب ووایو. د راپونو له مخه د برید نه لږه شیبه پس د مصر جنګي الوتکو په سینایي سیمه کې بمباري کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ښاغلي سیسی ته د غمرازۍ لپاره ټلیفون کړی دی او دغه برید یې وحشتناکه او بزدلانه بللی. او وروستۍ خبر دا چې تېره ورځ د یورپي یونین او د پخواني شوروي اتحاد شپږ مشران په برسلس کې د شرقي همکارۍ سمیټ په آخرنۍ ګډه اعلامیه رضا شوي دي. د دې اعلامیې پر مهال ټولو مشرانو د هغه تکراري خبرو نه ډډه وکړه چې 2 کاله مخکې هم د دې غونډې اعلامیه د ځنډ سره مخ کړې وه. بلخوا یورپي یونین له آرمینیا سره هم د سیپا په نامه یو پرمختللی او جامع لوزنامه لاسلیک کړی ده. د یورپي یونین د بهرنیو چارو مشر فیډریکا مغرینی ویلي دي چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې اوس دا لوزنامه عملی شي. بلخوا د آرمینیا وزیر خارجه ایډوارډ نالبندین ویلي دي چې هیواد یې د یورپي یونین سره د لا نور پرمختګ او جامع همکارۍ پیاوړتیا په موخه د هغو ټولو دوه اړخیزو مقاصدو پوره کولو ته ژمن دي چې په لوزنامه کې ذکر شوی. د مشال خبرونو پای
خبرونه مو له مجید بابا راوریدل. پروانه غړي کې د جننو ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د پاکستان حکومت د تحریک لبیک یا رسول الله په اسلام آباد کې له 3 ورځو راهیسې روان احتجاج ختمولو لپاره عملیات پیل کړي، خو اخر حکومت عملیات دومره ناوخته ویل کړل.
حکومت دې هغه پیښو نه یریږي چې لکه څنګه چې په پخوا په اسلام آباد کې په لال مسجد کې واقعه نه پاتې ټول ملکي اړې ګړې یو څو د هغې نه ویرې نه حکومت غږ کړي.
په مصر کې په جمعات کې برید 215 کسان وژلي او د مصر ولسمشر ویلي چې د دې به سخت جواب ورکوي.
ان اللي بيحدث في سينا ده
هغه څه چې په سینا کې روان دي د تروریزم پر وړاندې زموږ د مبارزې د مخنیوي په هدف دي. د تروریزم پر ضد مصر یوازې جګړه کوي، مصر دا مبارزه د سیمې او ټولې نړۍ له طرفه کوي.
په اونیس پروګرام روشانه مستقبل کې د یوې انجلۍ د تعلیم په ډګر کې د خدمت حال درکو.
زمون د ایلګي جنیاتي چې هغه سوشل سېکټر ته نه راتلې، نو ما وایي چې څوک خو به سوشل سېکټر ته راځي. اوس نو سېکټر زماره هغه نه بد زماره ډېر فخر شي د دې نشته کار مې وکړ.
ویل کېږي چې زیاتره پښتانه د پښتو پر کتاب پیسې نه ورکوي، خو عجبه دا ده چې په سوات کې د پښتو شاعر عبدالرحیم روغانی یو کتاب په 80,000 روپۍ خرڅ شو. چا چې واخیست ولې واخیست؟
چې د پښتو د ژبې کلتور د پښتونولۍ د هغې په حواله باندې دا یو نمایشي غونډې خبره وه چې مطلب منګه د هغه د کتاب قیمت چې دی هغه موږ دغه مقرر کړو.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشالېډو سره. او سم د خبرونی د پایل ریپورت. د پاکستان حکومت د تحریک لبیک یا رسول الله په اسلام آباد کې له 3 ورځو راهیسې روان احتجاج ختمولو لپاره عملیات پیل کړي دي چې دا وخت هم دوام لري. زموږ همکار محمد عمران دا وخت هم هلته په هغه ځای کې دي چې چرته دغه عملیات روان دي او راسره د ټلیفون په لاین دی. محمد عمران تاسو سره کلی وایم که مهرباني وکړي دغه تازه حال راسره.
کل سزا سزا چې سحر شاوخوا 9:30 بجو نه دا عملیات روان دي، خو لا هم دوام لري. کم رنگ عملیات یا دوی لال شي هغوی پسې روزي کاڼي ولي بیا د اوښ خوبیولو یا ټیر ګیس چې ورته وایي انسو ګیس چې ورته وایي د هغې چې کوم ډزې دي نو هغه هم روان دي. کوم تشدد وهل یا ډزې چې کوم ټوپک ډزې دي نو هغه لا هم کله نه دي شوي. د دې تر څنګ تاسو وویم چې دغه چې کوم مذهبي ګوند دی تحریک لبیک یا رسول الله نو هغه الته ناست دي مشران تقریرونه هم کوي. دا وخت د تیر تقریبا شل منټونو په پښتو کې تقریرونه مونږ اورو او هغه پر شا یو مقصد کاری چې دلته څومره هم ځواک راغلی دغه اف سی دی چې پکې زیاتره د قبایلي سیمې سره تعلق ساتي. یعنی هغوی اوس په پښتو کې وایي چې تاسو دا چې کوم دا تاسو ظلم کوئ یا تاسو کوم دا اپریشن کوئ نو تاسو د خپل مرونو خلاف کوئ. دغه شاوخوا چې ډېر زیات دي درې څلور سوه کسان دي خو دې نه زیات د رینجرز پنجاب رینجرز اسلام آباد پولیس او ایف سی اهلکار هم یعنی تاسو د ایمبولانس هم ولاړ دي.
او محمد عمران تاسو خپل له دې ځا په څومره فاصله کې یاست؟
زه تقریبا په سل 200 میټره فاصله کې يم چې مخامخ زوینه ما زه د هغه ځواک شاته ولاړ یم کوم چې د عملیاتو لپاره راغلی.
تاسو څه وینئ دا وخت؟ یعنی تاسو په سترګو خپل شاوخوا څه وینئ دا اوس؟
زه چې کومې خیمې لګېدلې وي هغه ته اور لګول شوی دی د دریو خواو د دوی هغه ګیره چول شوی دی د ایف سی لخوا نه لوګي دي. به سره مونږ وینو چې دغه کم انتو ګیس کم شلینګ کیږي بیا بیا د هغې هغه لوګي دي د اور لوګي دي چې څومره هم خیمې لګول شوی وي یا دوی کم فلیکسونه لګولي وو نو هغه ټولو ته اور ورته کړی شوی دی او هغوی یو خاص چې کوم هغه سټیج دی نو هغې ته راغونډ کړی شوی دي هغې پورې محدوده کړی شوی.
یعنی ډېر ځای خالي شوی دی ستاسو په دغه باندې ډېر ځای نه
خالي یو طرف ته شوی دی
او د لارې خلاصې شوی دی کنه هغه بندې دي؟
نه ګګر صاحب چې کوم لارې وي نو هغه نورې هم بندې کړې شوې ځکه چې سهار نه بیګا 12 بجې ته ویل شو دوی ته چې دې ځای نه پاسي. خو چونکې دوی پانه سېدل نو بیا چې فوشا څلورو طرفونو کوم لارې وي نو هغه د تقریبا 500 میټره پورې هغه بندې دي. خاص کر اسلام آباد طرف چې د 0.0 نو هغه شاوخوا 3-4 کیلومتره مخکې د فیض آباد نه هغه بند کړی شوی. دغه سي د اسلام آباد های وې طرف نه چې کوم راځي دا پل دا چونکې یو مرکز دی نو هغه هم شاوخوا 1 کیلومتر وړاندې هغه بند کړی شوی. فیض آباد چې کوم دی نو هغه هم دغه 3 کیلومتر 1.5 کیلومتر مخکې بند کړی شوی. 3-4 اړخونو نه دغه لارې ورته بند کړی شوی.
خو محمد عمران تاسو چې کوم د دوی د مشران دي تاسو وایئ چې هغه یو ځای را غونډ کړی دي او په هغه باندې انسو ګیس استعمال شوی دی کنه؟ هغه انسو ګیس هغه دود د لوګي هغه نشتلته
داکر صاحب مونږ وکتل چې هغه ټیک ټاک لکه تیار ناشتي چې کوم حفاظتي تدابیر یا احتیاطي ګامونه چې ورته حفاظتي ګامونه هغه پورته کړی دي. لکه زه په خپله باندې وخت ډېر پګران باندې ساسلم چې ما ربوی دلته راځي هغه ګیس دلته راځي او هغه هغه چې کله په دې باندې ډز وشي نو هغه ټول دغه واخلي هغه کار اوسه ګیس والا په دې ایف سی والا پولیسو باندې بیرته ورولي. دې تر څنګ هغه چې کوم لامده رومالو دي هغه هم نیولې دي او ډېرو پکې بیا خپل هم پټې کړي. خو دې سره سره داکر صاحب تاسو دا چې یو وهل تکول هم پکې وشو زمونږ مخې ته لکه مونږ هم د لګزان بچکول لپاره لکه منډه هم والا چې هغه راغله لو ایف سی والا باندې حمله وکړه. یو اسلام آباد پولیس یو ځوان هغه هم ونیولو او هغه هم ووهلو ټیک ټاک. نو دوی
زخمیان خو نشته پکې دواړو طرفو ته؟ تاسو زخمیان خو څه دواړو طرف
څلور کسان مونږ ولیدل چې درې کسان د مجاهدین ایمبولانس کې وړل او یو کس چې کوم د اسلام آباد پولیس هغه ته ایمبولانس کې وړل او هغه هم دغه چې کله په یو بل باندې هغه یو قسم د بریج کې هغه طرف هغوی راغله دې طرف دی. نو خو د بریج مونږ کمینو کا کار سي نو ایف سی او پولیس دا کوشش کوي چې دغه چې کوم جګړه ده نو دغه اونې شي ځکه چې هغوی لسه تک سره شي او دوی په سوونو کسان دي هغه ته رست شي. نو دا هم دغه پټ پټونه اونته کې روان.
اخیری پوښتنه دا ده چې آیا له ایف سی پولیسو یا نورو قانون نافذ کوونکو ادارو سره څه ټوپک څه دغه شته کنه؟
صرف او صرف کاکل صاحب چې کوم دغه اوخ کې بیان کې ګیسونه والا ټوپک دي یعنی انسو ګیس چې کوم شلینګ کېږي هغه ټوپک دي وسره د تر څنګ شیلډ دی وسره د شیشې دي ځان به بچ کی.
هو بخښه محمد عمران تاسو وخت نه خو بخښنه غواړم ځکه تاسو ملته په تکلیف کې یاست انسو ګیس سره مخامخ تاسو اجازه درکوم او بخښنه غواړم ځکه تاسو ډیر وخت نه سپات کېدای ځان یو طرف تک یو د ځان خیال ساتي. اوریدونکو محمد عمران چې ملته او تاسو ولید چې تاسو د انسو ګیس استعمال سو او د پغه کېم د غرغي او مشته ټول تفصيل سره شریک کړي. اسلام آباد های کورټ کې د کورنی چارو وزیر ته تر دې لمخه لدی قبل د توین عدالت نوټس ورکړسو چې ولې تر اوسه د فیض آباد د مزارچان لخوا تړلې لري پانستلې. دا توهین عدالت نوټس پرون ورکړل شوی چې بیا دوی وخت واخیست د شپې تر 2 بجو مزارچان ته وخت ورکړ بیا دا وغځولې سهار 2 بجو ته خو بیا هم د خبرې اترې پای ته نو نتیجې ته نو رسیدلې. نو بیا د عملیاتي کودتیر کې لبیک مزارچان وایي چې غوښتنې نه منل شوې احتجاج ته به دوام ورکوي. خو بهرحال د دوی په ضد عملیات پیل شوي دي. تر دې لمخه شاهین بنیري د دې جاج اخیستو چې ولې په دې عملیاتو کې دومره ځنډ راغی؟
د تیرو نورلس ورځو راهیسې د تحریک لبیک پاکستان په نوم مذهبي ډلې د اسلام آباد فیض آباد سیمه کې د احتجاج په توګه پر لټ غځولې ده او غوښتنه کوي چې د قانون وفاقي وزیر دې له خپلې چوکۍ لرې کړل شي. د جمعې په ورځ اسلام آباد های کورټ له دې کبله د کورنیو چارو وزیر احسن اقبال ته د توهین عدالت نوټس ورکړی دی چې هغوی تر اوسه د عدالت د حکم مطابق لارې د تګ را تګ لپاره ولې نه دي پرانستې او د مظاهره چانو پر ضد کوم ګام ولې نه دی اوچت کړی. د سیاسي چارو ځینې پوهان وایي پوځي اسټبلیشمنټ غواړي چې د مسلم لیگ نن په حکومت فشار قائم وساتي او دغه شان حکومتي پالیسۍ د خپل خوښې مطابق پر مخ بوزي. په دغه اړه د سیاسي چارو شنون کې افراسیاب خټک وایي
تاسو اوریدل چې اسلام آباد کې تیر ورځې داسې خلک ناست دي اسلامي بندې کړي دي او حکومت زور پر نه رسي ځکه چې حکومت دې هغه پېښو نه یریږي چې لکه څنګه چې په پخوا په اسلام آباد کې په لال مسجد کې واقع نه پس ټول من کې اړه کړی یو څو هغې نه ویرې نه حکومت غږ نه کوي مګر تر سره دا خبره هم ده چې دا موجوده حکومت چې دا قسم قسم دباؤ سرا فشار سرا او زور سرا مخامخ دی نو ځینې خلک غواړي چې دا حکومت چې دا بې حیثیته شي.
خو د پوځ ویان د چرشنبه په ورځ ویلي چې خبداوی چې د معاملات د خبرو اترو لاره هواره شي خو کو نه وینو چې حکومت څه پریکړه هم وکړه پوز به پرې عمل کوي. د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر محمود شاه وایي په دغه معاملې کې د فوز سکار نشته بلکې بنیادی خبره د کرپشن ده چې حکومت یې کمزوري کړې ده. نو مو وړې زیاتوي
حکومت چې کمزوري شوه نه هغه خو لکه دا چې د کرپشن چارج دې دي او په څه دې دي او د یو نیم کال دا ورته دا ستنه خو کوي چې دا غمنې چې تاسو چې څنګه راوخه نو پاره کې هغه مخکې رسېږي او دې چې په کومه باندې ستوي نو هغه څه په دې کې دی چې څنګه چې د رول داس کار دې نه مقصد کوي.
د تحریک لبیک مظاهره چانو د دین وړاندې د احتجاج ختمولو لپاره دوی ته ورکړل شوی حکومتونه نه دی منلې او د مذاکراتو نه هم څه نتیجه نه دی برسېره شوی. نو اوس د حکومت سره لار سپاتې کیږي. په دغه اړه د مذهبي امور او وفاقي وزیر سردار محمد یوسف وایي
اب ہمارے پاس اور کیا رہ جاتا ہے
عدالت هم حکم ورکړی دی نو زمونږ په لاسو کې اوس څه پاتې کیږي. موږ ورته وایو چې مظاهره چیان باید دا ټولې خبرې ومني او احتجاجي ناسته ختم کړي. د حکومت سره لارې ډېرې دي خو وړومبی تر خپله وسه هڅه کوي چې دا معامله هواره کړي خو که هغوی نه مني نو بیا د هر څه یو حل خو وي که نه. په آخر کې که هر څه کیږي خو دا احتجاجي ناسته به پای ته رسول وي.
په پاکستان کې د مسلم لیگ نن د حکومت جوړېدو نه وروسته د دغه ګوند مشرانو پر ضد وړومبې د تحریک انصاف لخوا د اسلام آباد په ډی چوک کې احتجاجي مظاهره وشوه چې تر میاشتو یې دوام لرلو. بیا د کرپشن په تور وزیر اعظم نواز شریف نه اهل وګرځول شو او اوس د تحریک لبیک لخوا مظاهره پیل شوې دي.
د شاهین بنری رپورټ تر عملیاتو لمخه جوړ شوی چې پاغه کې پر دې اړخ باندې سوي چې حکومت ولې دومره ځنډ وکړي او له کومو فشارونو سره مخامخ دي او حکومت هم ولې چې بل لار کنه وي نو بیا هم دغه لار ده چې نن عملیات پیل کړي دي. او سی بل دغه ترازو د پاکستان سیاسي منظرنامه ګورو. خبريال نجم سيټي په فرايدي ټایمز مجله کې د مقدس ائتلاف یا اتحاد تر عنوان لاندې په یو مقاله کې لیکلي چې د پاکستان فوجي اسټابلیشمنت د تحریک انصاف او عدلیه په مرسته د پاکستان ادوار لوی سیاسي ګوندونه پیپلز ګوند او مسلم لیگ نن د قومي سیاسي منظرنامې په شا کړی دي او کدا ګوندونه غواړي چې ځان د ورکېدو نه خوندي وساتي نو باید یو بل ته د مرستې لاس ورکړي. شاهین بنری د مقالې لنډیز وړاندې کوي.
نجم سټی لیکي ذوالفقار علي بوټو یو جاګیردارو چې د پوځي امیر په توګه هم کار کړی وو خو وروسته یې د پوځ د اثر نه ځان خلاص کړ او د ټولنې ښکته طبقې او مزدوران یې د ډوډۍ کالیو او کور په واده راوچت کړل. د مشرقي پاکستان په بحران کې یو ځل بیا د فوزي اسټابلیشمنت سره ملګری شو. په کال 1902 کې د مارشل لا اډمنستریټر او ولسمشر په توګه د ریاست زور د ولس د زور په ضد وکاراوه. د خپل روخان فکر ملګرو نه ځان خلاص کړ او پیپلز ګوندې د جاګیردارو ګوند جوړ کړ. هغه پاکستان لا وړومبی اساسي قانون ورکړ خو دوه د صوبو منتخب حکومتونه هم مات کړي وو. بیا هغه په منځنی ختیځ کې د پوځي امیرانو او واکمنو ملګري شو د اسلامي بم جوړولو خبره وکړه او د ناټو پر ضد هلو ځلو لا دوام ورکړه خو نتیجه یې دا وخته چې پوځي اسټابلیشمنت هغه د امریکې او عدلیه په مرسته راوغورځاوه. بوټو دا کار وکړو چې اسلامي سیاسي کو او دغه کاڼې تر اوسه د پاکستانی ټولنې او ریاست په غاړه کې پروت دی. هغه د مذهبي ډلو په فشار احمدیان غیر قانوني وګرځول او دغه شانې د پوځي واکمن ضیاءالحق لپاره لار هواره کړه. نجم سیټي وړاندې لیکي چې بېنظر بوټو زلور هم وا او خیسته هم. هغې غوښتل چې په پټه د ګوند د منشور نه اسلامي او سوشلیست برخې لري کړي او د یو لیبرل او زغم نه ډک جمهوریت فکر ته وفاداره پاتې شي. قوالی پوزی اسټابلیشمنت په هغې تور پورې کړ چې ناتجربه کاره ده او په اداري فساد کې ککړه ده او دغه شان دوه ځله یې هغه له واکه لرې کړه. هغې چې په درېیم ځل یو زړوره هڅه وکړه نو ووژل شوه. زرداری ته ګوند پاتې شو او هغه د فوز او عدلیې په ناراضه کولو او د ګوند د کارکنانو نه د مخ اړولو له کبله پیپلز ګوند د ورکېدو په لور بوتلو. دا ګوند اوس د سند په کلیوالو سیمو کې د هغه جاګیردارو په لاس کې دی چې بد عنوانه دي او د نسلي ملتپالۍ خبره کوي. پیپلز ګوند خپل ځای ړومبې د فوز په مرسته په مسلم لیگ نون وبایلو او اوس چې مسلم لیگ نون هم د فوز نه لارې جدا کړي دي نو فوز ورته د تحریک انصاف او د کراچۍ مهاجر ګوندونه مقابلې ته ودرولې دي. نجم سیټي په پای کې لیکي پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون د تاریخ په سلور لاره کې ولاړ دي. په دې ټول سفر کې دوی د پوز په ملګرتیا یو بل ته ډېر زیان رسولې دي او اوس چې پوز د عدلیې په مرسته په سیاسي منظر د تحریک انصاف په شکل کې د یو درېیم قوت راوستلو په کار بوخت دی، باید مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د تحریک انصاف پر ضد یو مقدس ائتلاف جوړ کړي. خو له بده مرغه د دواړو ګوندونو ترمنځ د انا جنگ او ذاتی اختلاف د ځان او پاکستان د خوندي ساتلو لپاره د یوې لوی سیاسي ستراتیژۍ جوړولو په لاره کې لکه د دیوالونو ولاړ دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس مزو مصر ته. په ملګرو ملتونو، افغانستان او امریکا په مصر کې پر یو جماعت د پرونی حملې غندنه کړې ده. ملګرو ملتونو عدالت ته د دې حملې د عملانو د راښکلو غوښتنه کړې ده. مصري چارواکي وایي په سینا ټاپو وزمه کې د برید لشت لشه 215 کسان وژلي او سل یې ژوبل کړي دي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان حکومت د مصر په سینا ټاپو وزمه کې د روزه په نوم جماعت باندې د وسلوالو پرونی برید په سختو ټکو غندلی دی. د جمهوري ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد تېره شپه ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د تروریزم پر ضد ګډه مبارزه وکړي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مصر کې پرونی برید غندلی دی او هغه پر بېګنا عبادت کوونکو د تروریستانو وحشیانه او بزدلانه حمله بللې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونو ګویترس او د دې سازمان د امنیت شورا د مصر په سینا کې پر جماعت حمله په شدیدو ټکو غندلې ده او عدالت ته د دې برید د عاملانو د راښکلو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپله اعلامه کې ویلي دي چې تروریستي اعمال چې انګیزه هر څه وي جنایت دی. مصري چارواکو ویلي دي چې دا برید د سینا مرکز العریش ته نږدې په بیر العبد سیمه کې په داسې وخت کې وشو چې خلک د جمعې د لمانځه لپاره راغون شوي وو. د مصر دولتي تلویزیون ویل له برید سمدستي وروسته ولسمشر عبدالفتاح السیسی بیړنۍ امنیتي غونډه راوبلله. ولسمشر سیسی تر غونډې وروسته په یوې تلویزیوني وینا کې ویل
ان اللي بيحدث في سينا ده هو انعكاس حقيقي للجهود اللي احنا بنبذلها في مواجهه الارهاب اللي احنا بنحارب.
هغه څه چې په سینا کې روان دي د تروریزم پر وړاندې زموږ د مبارزې د مخنیوي په هدف دي. د تروریزم پر ضد مصر یوازې جګړه کوي. مصر دا مبارزه د سیمې او ټولې نړۍ له طرفه کوي. دې ته په پام څه چې کیږي هغه ټول د تروریزم پر وړاندې زموږ د مبارزې د درولو په خاطر دي. دا د تروریستانو د جنایي او وحشتناک دسیسې د مخنیوي لپاره زموږ د هوډ د ماتولو او حرکت د درولو په خاطر کیږي. د مصر حکومت د دې برید له امله په هیواد کې درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی دی. راپورونه وایي د مصر جنگي الوتکو له دې حملې وروسته په سینا کې څو ځله بریدونه وکړل. تر اوسه کومې ډلې د مصر د پرونی حملې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی.
ټولنه او سختریدي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل کوي.
پونی زخبرونه ټولنه او سختدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوی دی.
چې څنګه واکمن خلق چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بره راولي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
تاسو مشالې دی اورینن د نومبر په 15مه نیټه په نړۍ کې پر شذو د تشدد خلاف ورځ لمانځل کېږي. په پاکستان کې په ډېره مختلفه غونډې جوړېږي او د شذو د کوم لپاره ژغوچتیږي او خلکو ته دا ویل کېږي چې پر شذو دی تشدد نه کوي. په پاکستان کې وسم په سلګونو شذې د غیرت په نوم وژل کېږي، د جنسیتي رویو په تیزاب سوزول کېږي. همدا شان د تیزاب د حمله ښکار یو شذا خپل غمیزه د مشالې دوه خبريالي رفت انجم سره داسې شریکه کړې ده.
د خیبر پختونخوا د سوات سیمې سمینه بیبي د قران په تلاوت بوخت و چې په مخ یې تیزاب وشندل شو. دغه بدرنګ کار د سمینه په وینا د هغې بند خپل زوم په مرسته کړی و. سمینه اوس د خپل نیمګړي سیرې سره ستونزمن جون تیروي او یوازینی وجه په کور دننه کینه او بغض و. پاکستان کے ہر کال داسی پسلگون خزی دا مختلف تشدد ښکار کیږي. پدې کې خزه او سړی دواړه ککړ هم وی خو په عمومي توګه د دې تیر زیات ښکار زنانه وی. د پاکستان د بشري حقوقو یا هيومن رائټس کمیشن د 2019 کال رپورت تر مخه 15 خزه د کورنی تشدد ښکار شوې دي. سر کال د جنوري نه تر اگست میاشت پورې د تیزا پچولو شل کې سنا د وهلو ټکولو 25 او د سزولو 42 کې سنا رپورت شوې دي. د پاکستان په شمول په نړۍ کې هر کال د نومبر په 15مه نیټه په خزو د تشدد مخنیوي نړیوال ورځ نمانځل کیږي چې مقصد یې په ټولنه کې په ښځو د زور زیاتی خلاف آواز اوچتول او خلکو ته پوهه ورکول دي. خو په پاکستان کې هر کال زنانو سره د زور زیاتی په کیسونو کې زیاتوالی روان دی، که هغه کورنۍ زیاتې وي او که نورې. د دې پېښو مخنیوی ولې ګران دی؟ په دې اړه د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي غزاله وایي چې مجرمانو ته سزا نه ملاوېدو او قانون نه عملي کېدو له وجې په ټولنه کې دا پېښې کیږي.
کمزوري خو شته دی بالکل، قانون کې مشته په مونږ کې خپل هم ډېره زیاته ده که قانون نه سیوال ځکه زمون په کور کې یو لور کو قتل کی نو مور خپل رولېږي خپل ځې معاف کی کمپرومایز وشي. دغه شان کو نور هم کیسې وشي نو کمپرومایز وشي، یا هو هغه کیسې واخلي او یا د دشمنۍ د ختمېدو لپاره کمپرومایز وکړي. مجرم ته پته لګي چې سزا نشته قانون کې، نو زما په خیال باندې مجرم ته سزا ولکور پکار دي چې نور خلک عبرت والي، نو د دې سره به د کمې لګ راشي.
د یاد کمیشن رپورت تر مخه هم د روان کال لومړی اتم میاشتو کې د غیرت په نوم 200 شپږ خزې وجل شوې دي او 400 یو شپې ته خزې د جنسي تیرو ښکار شوې، چې پکې تر ټولو زیات د ډلې جنسي تیرو یو 102 دیش کې سونه رپورت شوې دي. په سمینه بیبي تیزاب وشتنې په تور د هغې بند او بنځای په جیل کې بندي، خو په دغه جرم تورن زوم یې له ځایه تښتېدلې. نوموړی اوس د خپل مور پلار په کور ژوند کوي او په خپل سر د نیمګړي مخ او بدن دارو درمل کوي. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې په ټولنه کې پر ښځو د تشدد کیسونه له معلومو شمېرو ډېر زیات دي، خو د دودیز بندیزونو له وجې ډېر کم کیسونه رپورټ کیږي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
تاسو مشال ریډیو اوري یا اوس هم د او نیمه بجې کېدونکو دي د خبرونو لنډیز او لدی ورسره دوه اونۍ پروګرامونه یو روښانه مستقبل لرو چې تاسو ته منورشه جوړ کړی او بلور پسې بیا د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو روښانه مستقبل کې په دې منځلي حال در کوچ په ډیر غربت کې بیا هم په تعلیم په برخه کې کار کوي او د باختر ستوري کې بیا یو شمیر موضوعات دي روښانه مستقبل سره منورشه جوړوي او د باختر ستوري بیا بازمت عابد په وړاندې کوي خو د اوس لپاره مجید بابر به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان د اسلام آباد د انتظامیه لخوا د تحریک لبیک یا رسول الله د احتجاجي ناستې ختمولو لپاره مدیات د تیرو دریو غنټو نه جاری دي. د اسلام آباد د بینظیر پولی کلینیک او پیمز روغتونونو چارواکو پاکستانی ټلویزیونونو ته ویلي دي چې تر دا مهال درې دېرش معمولي ژوبل شوي کسان وروبل شوي دي چې د انټوګیس له وجې ژوبل شوي دي. خو په سیمه کې موجود د مشال ریډیو خبریال وایي چې هغه د مظاهرچیانو لخوا په پولیسو برید هم ولیدو چې پکې یو پولیس والا ژوبل شوی دی. د پولیسو او ملیشا ساتو زرو ځواکونو د مظاهره چیانو د تیته پر کول لپاره انسو گیس د اوبو توپ او کوتکی استعمالوي. بلخوا مظاهره چیانو شوخوا ونو او نور شیانو ته اور اچولې ده او له ورستي پرنه پولیسو سره د نښتو لپاره اعلانونه کوي. په قبایلي سیمو کې سلویخ فیصدي تعلیمي ادارې د بنیادي سهولتونو نه محروم دي. په فاټا سیکریټ کې د تعلیم د څانګې مرستیال ډایرکټر آزاد خان تېر ورځ مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې زیاته کړه چې په قبایلي سیمو کې په شپږو زرو تعلیمي ادارو کې په سلویخ فیصدي نه زیاتو تعلیمي ادارو کې د بنیادي سهولتونه نشته. تاکل شوی دا چې دولس کاندید وزیران نن رسمن د افغانستان ولسی جرګې ته معرفي شي. د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان مشال ریډیو ته وویل د ولس مشر دویم مرستیال سرور دانش به دا کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړي. د افغانستان د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي په تیرو دریو کلونو کې خلکو ته د سخولو د اوبو د برابرولو په پروژو څه د پاسه یو سل نوي میلیونه ډالر لګولي دي. د مصر په سینای سیمه کې په یو جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال د وسلوالو لخوا په بمی چاودنو او ډزو کې د وژل شو کسانو شمېره 215 ته رسیدلې ده.
خبرونو لنډیزوم له مجید بابر اوریدي او اوس هم دوه اونیز پروګرامونه روښانه مستقبل او باختر ستوري وړاندې کوو. اول به روښانه مستقبل واوري بیا ورپسې باختر ستوري.
د مشال ریډیو روخاره مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. کارپوهان وایي ک یوې خواته بدمنې پښتنو ته ډیر ځاني تاوان رسولې نو بلې خواته یې د نور مالی زیان تر څنګه د دې قام مستقبل هم د خطر سره مخ کړي. او د هغې لوی مثال دا دی چې په تیرو لسو دولسو کلونو کې وسلوالو په قبایلی سیمه او خیبر پښتونخوا کې په سلګونو سکولونه هم تباه کړي دي. که څه هم د حکومت لاړخه د ویجاړ شوي سکولونو د بیا رغونې کار روان دی خو له نیکه مرغه د پښتنو ځوانان ډیر بیدار شوي او په دې پوهېدلي چې د خپلې سیمې د پرمختګ لپاره به په خپله هم کار کوي. په دې کې تر ټولو لویه خبره دا ده چې د نوي کول جنکې هم د الکانو سره یو شان د خپل هیواد راتلونکي روښانه کولو لپاره هلې ځلې کوي. او داسې هم پکښته چې په یو وخت په بیلابیلو برخو کې یې د قام خدمت ته ملا تړلې ده. د دې ونی په خبرونه کې مو د دغه ډول یوې با همت جنې هما ارشاد سره خبرې کړې چې وایي په نوي دور کې د نورو قامونو د سیالۍ لپاره ډېر مهنت پکار دی. نموله د خپل تعلیم په حق لا وویل
تاسو ایجوکیشن د سٹارټ د پرایمری سکول د خپل علاقې مو مخیل چې دا غینه کړی دی او دنه بعد مسر مې میټریک د هایر سیکنډری سکول غلا منډینا ای گریډ باندې کړی دی او د دنه پس ایس ایس سی مې انټر کالج بنو نه کړی دی او د دنه پس بی ایس سی ایف ای ایف فرنټیر ایجوکیشن نیشن یو کالج د ټاون شپ هغه نه بی ایس سی کړی دی او ماستر مې د ګومن یونیورسټی نه کړی دی.
هما ارشاد وایي د تعلیم په سلسله کې غریبې د ډېرو مشکلاتو سره مخ کړې و خو په دې حالاتو کې یې کله هم همت نه و بایللې.
زما یې دغه انجینیرینګ کوم میډیکل طرف څخه زما غنه و مپری انجینیرینګ کول خو انجینیر خو چې جوړ نشلم دا فایننس چې ماشینه سلې وګا کور کې نو ماشي مسئلے وجہ سے انجینئر کو جوڑا نشما پری انجینئر کو ایف ایس سی اور دین بعد ما بی سی وکړه شروع ما میڈیکل سائیڈ ته یلا نو خو زما میتھمیٹکس چون کډیر خوخو نو دې وجہ نه ما غوښته چې انجینئر جوړ شم خو چون چې هغه د پرډیز زیات پیسې په کار وي زمون سره دونه پیسې نه وي نو بجای دې چې انجینئر جوړ شم ته دې سائیڈ ته لاړم ما بی سی وکړه میتھمیٹکس ډبل میتھس او فزیکس هغه نه پس ما ماستر وکړه میتھمیٹکس
هما بی بی وای په پینځه ورونو خویندو کې د ټولو مشردا نوزکه یې په سر ډیره سیمواری وه. نو مولینا مو پختلی چې د غیر سرکاري تنظیمونو سره کار کولو یعنی د خیر خیګړې کارونو ته یې څنګه پام وګرځیده؟
دې کې د پیسې سره سره د خلکو خدمت هم او خلکو به دعاګانې راته کولې. نو ما دا طرف ته ځکه لاړم او بل بل خغته خبره دا وه چې زمونږ د علاقې جنیاتي چې هغه سوشل سیکټر ته نه راتلې. نو ما وایي چې څوک خو به سوشل سیکټر ته راځي اوس هغې نه بد زما ډېر خوښ شو چې یو دوه میاشتې کار مې وکړو. یو بیسک ریزن خو د دې ته سوشل سیکټر ته راتلې دغه و چې د دې سیلری زیاتې وي، د ایجوکیشن په نسبت د دې سیلری زیاتې وي. نو ما ته د فاینانشیل پرابلم کور کې ډېر زیات نو دې وجه ما دا سیکټر جوین کړ. خو چې یو دوه میاشتې ما کار وکړو نو د پیسې خو به ما سیلری خو به ما تاسې هم راتله. خو دې ما ډېر زیات کې خوند واخیسته ولې چې دا به ایجوکیشن باندې کار کوو نور داسې د خدمت خیر کارونه یې کول.
هما ارشاد اشپالسم د میتھمیټکس یعنی ریاضی په مضمون کې کړي چې زیاتره د تحقیق او نورو ته د تعلیم ورکولو لپاره استعمالیږي. خود دې ترڅنګ د خیر خیګړې کارونه هم کوي او خبریاله هم ده. نوموړې په دې نظر ده چې د خزو مسلې یو خزه په خطوګه راپورته کولی شي
د سوشل سیکټر سره سره چونکې میډیا ته د یو جینې په کار وه یو اداره وه هغې ته جینې نه د بڼو نو څوک هغې سره ریپورټر نه جوړېدل. نو د یمه استاد په مدد سره هغې ما ته وویل چې ته ریپورټنګ کولی شې نو دا ریپورټنګ چل مزده کړو او د دې سره د دې ادارې سره ما کار سټارټ کړ. تقریبا تر اوسه پورې زه د دې سره کار کوم اوس زه شو کیا کار کوم داسې بالکل ایز ا پروفیشنل کار نه کوم خو یو یعنې د فیمیل مسایل شي د کالج پرابلم شي د معاشی شي د نور فیمیل چونکې د فیمیل آواز فیمیل یوه فیمیل ښه اوچتولی شي نو دې وجه نه د میډیا سره کار سٹارٹ کړ. تر اوسه پر آئی ڈی پیز باندې مې ډېر کار کړی دی، ایجوکیشن باندې مې کړی دی، بنو کالجز کې چې مسائل دي هغه باندې مې رپورټینګ کړی دی.
دا چې د جنکو په کالج کې استاذي کوي دا راز د خیر خیګړې کارونو او خبریالۍ ته هم وخت وباسي. دا هر څه څنګه ممکن شو؟ نو موړي وویل
اصل سوشل سیکټر داسې دی چې دا تھرو آؤٹ نه کړه پروجیکټ ویل پروجیکټ ختم شي پروجیکټ ختم شي نو د کالج چې ټیچینګ دی د کالج هغه باندې فرمل جاب او چې کالج سیشن ختم شي نو د سوشل سیکټر کې پروجیکټ چې پرمننت هو جواب نه دی ولې چې د پروجیکټ ختم شي کانټریکټ بیس نو 3 منتھس 6 منتھس نو د سره سره چې ماته اپورچونټی ملاوي نو د کالج او کالج جاب چې ایزی دی هغه سره د میډیا کارم کې.
هما ارشاد ویل د کورنۍ نورتا ډیر ملاتړ تر لاسه ده خو په سر کې به یې د چم گاون خلکو ځنې وخت د خیر خیګړې او خبریالۍ په کارونو نیوکه کولې چې اوس پوه شو نو غواړي چې د دوی ماشومان هم د دې په شان تعلیم وکړي او د خپل کورنۍ شامل جګ کړي. د هما بیبي مور پلار او خپل خپلوان د دې د هلو زلو په اړه څه احساسات لري؟ په دې پښتنه نو موړي ویل
ډېر زیات دعا کوي ماته کنه هغه چې تاسو د وژنه زمونږ کور کې چینجز راغل د بچی سبق وای او د فاینانشل مسایل چې دي صرف تاسو د وژنه چې تاسو ایجوکیشن وکړو تاسو نو کړی کې دوه منډې ترډې وای نو دې د وژنه چینجز راغل هغه په دې باندې ډېر زیات خوشاله دي چې ډېر نږدې دي. فار اگزامپل یا خاله دی یا مامو دی هغه خدا اپریشیټ کوي ولې دا غزینې دی او عزت پردې کې د پردې کې کلچر ده نه زه چونکې د مونږ علاقې سینسیټیو تاته پته نه مونږ برکی مرکی اچو نو دې کې زنه د کار کوي نو هغه ډېر زیات خوښي.
هما بیبي د خپل مستقبل د ارادو په حق لوای چې اوس یې خپل ژوند د انسانیت خدمت ته وقف کړی دی او د لړ کې بتل خپل هلې ځلې جاری ساتي.
مخه صرف زما د زړه چې دا کوشش جاری ساتم د زما ایم د زندګۍ یو مقصد دی. زما هم د مقصد دی چې دا چونکې دا ورونه خوندې ایجوکیشن حاصل کړي او یو مقام ته ورسېږي کنه او نو زه غواړم خپل فیملی ته ډېر زیات سپورټ ورکړم چې دا یو نو بهت سپورټ ورکړم په حال او چې خپل ځایونه ته ورسېږي. بیا خو د لایف چونکې سوشل سیکټر سره تړلې نه سره مانه څونه پیسې راشي ماته ضرورت نه زه بیا هم سوشل سیکټر کې کار کوم ولې چې دې سره زما کیریئر او دې نه بغیر زه نشم پاتې کېدلی. د خلکو د خدمت د پاره یو هر چا یو مقصد دی. زمام د مقصد د خلکو خدمت وکم زه جست پیسې د پاره نه کوم پیسې خدمات د هر طریقې نه راځي خدای یو خدمت ته نه د خدمت زه غواړم چې کانتینیو شو ساتم.
د هما ارشاد پاړه د خويندې شاګردانې او د کار د ځای ملګري سره نظر لري د یوې لانډې د مینه پاسي اوري. مشال ریډیو سره اوسئ.
Thank you.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اورئ چې پکې داونه د پښتنو جنکو د بریاو حال درکو. په دې خبرونه کې به واورئ چې پښتنې جنکې نه یوازې په تعلیم کې مخکې دي، بلکې په عملي ژوند کې هم د یو نه زیات کارونه کوي او د ملک او قوم نوم روښانه کوي. د تفصیل لپاره له مشال ریډیو سره اوسئ.
د سمرا په نوم د هما ارشاد یو شاګرد چې دا مهال په خپل هم شپاله سم کوي د نوموړي په حق لوای
دا مې اف سی کې مې ټیچر و او ډیره ښه ټیچر و ډیره زبردست ټیچینګ یې کوله او ډیره سوشل او لکه ډیر زبردست لکه ایمیج ایز ا پولایټ ټیچر او هارد ورکینګ محنتی ټیچر و کنه
نوموړي زیاتوي چې هما بیبي خپلو شاګردانو ته تل د مخکې تللو حوصله ورکوي او په هره برخه کې د کار کولو لپاره یې هڅوي.
دا ډېر موټیویشنل پرسنالټی و کنه چې موټیویټ مونږ یې موټیویټ کوله چې ډېر سټرګل یې کړه دا او ډېر زبردست دغه وجنا ان جی او ته زر عالم کنه ما خپل حالات کتل کنه د لکه دا ان جی او لا کار دا چې خلک خپل ټینګ وی کنه خو مونږ دا خیال دا چې جنکو دا کار کوي شي ان جی او کې او ډېر اپورچونټیز دی او ډېر خلک ورته راځي.
بلخوا هما ارشاد چې د خیر خیګړې لپاره کوم کار کړی دی په هغه کې د یو پروجیکټ ملګری صابر حسین یې په اړه وایي.
سجی مونږ خو په بنو کې آی ډی پیز لپاره هینډیکیپ کوم خلک چې هغه لپاره مونږ خدمت کړی دی په درې میاشتې هما ارشاد مونږ سره تیرې کړې دي. هلته کې زه چونکې د دای ټیم لیډر وم نو مونږ آی ډی پیز لپاره خدمت کوو د مزدور خلکو دې لپاره مونږ چاله ویل چیئر په کار دی او چاله ټیک واکینګ سټیک په کار دی چاله واکر په کار دی داسې ځینو مونږ ورکول او پرشر ریلیف میټرسې بعضې مریضان داسې چې هغه ډېر وخت لپاره په کټ باندې پراته په بسترې باندې پراته نو هغه د پاره مونږ سره پرشر ریلیف میټرسې وي او نور مریضان د پاره مونږ سره اسې میټرسې وي داسې ځینو مونږ ورکول په دې کې مونږ کار کړی دی.
هلته د هما ارشاد خور نازنین بیبي دا مهال د شپاړسم زده کړې کوي وای د هغې لپاره هما د مشر ورور بلکې د پلار په شان ده ځکه چې هغې ډېر په نره د ټولو ورونو خویندو پالنه کړې ده.
ارشاد چې دا اما لکه ستره خور دی که نه هغه چې لکه کور شي دا لکه نکاري کوي او ټولې پیسې وکړي لکه مونږ ته کور ته راکولې که نه هغه ایجوکیشن په ما باندې هغې کړی ده او نوره خویندې وروڼه مې چې ایجوکیشن کوي هغې هم موږ سره سپورټ ته که دا هم ارشاد نه وه که نه یا ایجوکیشن نه شي کوی زه ځکه چې بابا مو دامره انکم نشته ده که نه چې هغه باندې موږ داسې هایر ایجوکیشن یې ورباندې کړی وه.
نازنین وای کوم وخت کې چې هما ارشاد تعلیم او بیا د کار کولو سلسله شروع کړه نو ځنې خلکو به یې مخالفت کاوه خو اوس د هغوی رویه په مکمله توګه بدله شوې ده.
اوس خو لکه ماشرا چینج کېږي که نه مشکې تېل ویډ کې وایي لکه ایجوکیشن چې کو اس خو ډېرې ویډ کې لکه شته چې ایجوکیشن یې وکړو او مخ شي جاب یا کوي انشاءالله یې څه داسې پرابلم نه وي. ډېرې والدیات پیله لکه فیمیل باندې په لوڼې په خویندې باندې سبق نه وایي که نه هغه چې هما ولیدله که نه نو زیاده تر لوڼه او خویندې اوس ایجوکیشن ته پرېږدي نو هغه د هغې خلکې د پوره یو رول ماډل جوړ شه هغه خلک په لوڼه او په خویندې باندې ایجوکیشن لکه حاصلوي اجازات یې ورکړه او هما ارشاد لکه خپله خلکې ته ویلی دي چې ایجوکیشن بالکل کوي سبق تاسو وران نه وشي یا که نه بیا به توسي په چابن دی بوج نو سزانت بخپل لکه پیسې ګټي چې جاب کوي.
دارا صابر حسین هم وای چې خزه د ټولنې نیمه آبادی ده او که دوی به تعلیم او بیکار پاتې شي نو ټولنه پرمختګ نشي کولای. نو مولا یې څه پیغام لري؟
بس چې زه خو دا پیغام ورکړم زموږ د معاشري ته زموږ د خلکو ته زموږ د پښتنو ورونو ته چې خزه زموږ د بدن یو حصہ ده دا زمونږ نه اس کلام نشي ګوشي کې دی دیتا لکه څنګه زما زړه غواړي چې زه تعلیم وکړم زه افسر جوړ شم دغسې د دې زړه غواړي چې دوم تعلیم وکړي دوم افسر جوړ شي او د معاشري خدمت وکړي دی لمونږ مکاو ورکړو دوم مونږ مخکې راولو لکه څنګه چې مونږ خپل ځانونو لا فایده غواړو زه دیتا هم فایده پکار ده دیتا هم تعلیم پکار دی دیتا هم هر هغه سہولیت پکار دی چې کوم نرینه خلک پر ځان د پاره غوړو نو دا زمونږ دیورونو ته زمونږ به معاشره ته دا زمما اپیل دی چې یار تاسو خپل بچیانې د ملک د مستقبل د پاره د مستقبل د پاره مخکې راولې او تعلیم هم ورکړي هغه نه علاوه د ژوندۍ هر سہولیت هغه ته مهیا کړي.
د سیړونکو په وینا د پښتنو نوې کول بیدار شوه دی او که دغه ډول د همت او مهنت نه کار واخلي نو ډیر زر به د پرمختللي قامونو سیال شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221 2 1 2 1 2 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومني. باز محمد ابيدي مو د باختر ستوري ونيزه خبرونه کې ستاسو کوربيم. په نننۍ خبرونه کې به د افغانستان په کندوز ولایت کې د ارواخات استاد سعدالدین شپون په یاد د غونډي ریپورت ولرو. بیا به په بلخ ولایت کې د ادبی فعالیتونو په اړه لزبی ولا احساس سره د مرګي دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو. په کونړ ولایت کې به د واده په مراسمو کې د کتابونو په ډالۍ هم ریپورت ولرو او په اخره کې به د خیبر پختونخوا سوات منګوره کې د وتلي شاعر عبدالرحیم روغانی په ویاړ د جوړ شوي جشن ریپورت هم درته وړاندې کړو. لومړی ریپورت ترازو دارواخه د استاد شپون لمړيني ډیر وخت نه دی اوخده خو په بیلابیلو ولایتونو کې یادغونډي جوړې شوې او دا لړۍ بل هم دوام ولري. تیرونه په کندوز کې یادغونډه جوړه شوې وه چې حالي په ریپورت کې درکو. تیرونه د افغانستان په شمال کندوز ولایت کې د استاد سعدالدین شپون په یادغونډه جوړه شوې وه چې په سلګونو تنو لیکوالو فرهنګیانو قومي مشرانو او مدني فعالانو په کې برخه لرله. دا غونډه په کندوز ښار کې د پسرلي ادبي ټولنې له اړخه جوړه شوې وه. د دغه ټولنې مرستیال نوررحیم حاتف وایي چې استاد شپون په کندوز کې پیدا شوی و خو ولسي خلکو دومره نه پیژانده نو ځکه یې د هغه په یاد جوړې شوې غونډې ته ولسي وګړي او قومي مشران وربللي ول.
په کندوز کې محدود خلک ارواخات استاد آثار سره بلدتیا لري. په مجموع کې ډیر خلک د دغه استاد چې کوم آثار لیکلي دي د استاد له ارزښت نه خبر نه و. مونږ یوازنی مو همدا و چې دغه غونډه وکړو. په دغه غونډه کې د استاد مختلف آثار باندې مقالې ولوستل شي تاسو د کندوز خلک دغه ارزښت وپیژني.
د غونډې یو تنګډونوال زید کریم زیا وایي چې استاد شپون پښتو ناولونه او لنډې کیسې د ولس په ژبه ولیکلې او ولس ته یې په خپلو لیکنو کې ډیر څه ورکړل.
شپون صاحب ډیر کار ژبې ته وکړ. کاغه د راډیو د لارې او کاغه د خپرونې د لارې او کاغه د چاپي رسنۍ د لارې او کاغه د کتابونو د لارې او د په دغه برخه کې د یو ځانګړي سبک خاوند دی. ژبه یې له منبري او د مرزایي حالت راوویستله. ژبه یې د ولس ژبه کړه. ناولونه یې ځکه ډېر پکې زایلری په دې وولس کې چې همدغه ځانګړي په خپل سګ باندې لیکل دي. دغه د ناولونو باندې بحث وکړو. د دغه کرکټرونو داسې نه دي بس په ناولونو کې چې هغه دی بيخي د ملایکو درجه ته ورسیږي او یا دومره بد شیطان درجه ته راورس.
استاد سعدالدین شپون په 1911 لمریز کال د کندوز په خان آباد ولسوالۍ چارتوت کلی کې دنیا ته سترګې غړولې وي او د 1906 لمریز کال د سنبلې په 19 نیټه چې د 2010 کال د سپتمبر 19 نیټې سره برابر وه د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د ورپیخې ناروغۍ له امله ومړ او خاکی جسد یې د 2010 کال د سپتمبر په 15 نیټه د لغمان په سرخکانو کې خاورو ته وسپارل شو. استاد شپون په خپل 50 ژوند کې پر دو شیری ټولګو سربیره یو شمیر ناولونه او داستاني آثار هم خپاره کړي چې ګټیالی شینتاغي د بنګي غاړه د سمس یاران خایستو د مچۍ زاله او نو یو شپونو د لوستونکو پام وراړولی دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو په تیر خبرونه کې به مول ځوان لیکوال او خبريال زبی ولا احساس څخه د افغانستان په بلخ ولایت کې په پښتو ادبی هلو زلو لګو ډیر اوریدلې وی. خدا چې نوموړی په دې اړه نور څه ویل لري د مرکې په وروستۍ برخه کې به یې ترې واورو.
تاسو مخکې د کتابتون خبره وکړله چې په پرانسته کې 4000 کتابونه وو، اوس خو به انشاءالله شمیر زیات شوی وي. که دا راته ووایي چې په آزاد مارکیټ کې کتاب پلورونکو سره هم پښتو کتابونه بازار ته راوتي د مزار ښار یا داسې په کندوز کې؟
نه، دغه ستونزه اوس هم شته، او دغه ستونزه یو غټ علت دا لري چې پرته له ادبیاتو پوهنځي نه چې په وروستیو 3-4 کلونو کې رنګ یو څه شوی، یعنې که آزاد مارکیټ ووایو د پښتو کتاب اړتیا ډېره نه وي. یوازې فرهنګیان دې ته لیوال وي چې دوی د پښتو کتاب ولولي، نو مارکیټ وایي چې ما نه څوک غواړي، نه زه ولې کتاب راوړم. یو دلیل ولې څوک نه غواړي، یوه هماغه غټه ستونزه ده چې موږ اوس هم ورسره مخ یو او پر وړاندې پړ یو او ورته بېوسه یو چې موږ لا هم په خپله سیمه کې په خپله مورنۍ ژبه زده کړه نه لرو. زموږ یو ماشوم چې په خپل کور کې په خپله ژبه خبره کوي، هغه چې کله ښوونځي ته ځي نو له خپلې ژبې څخه پردی کېږي، او د تعلیم ژبه یې بله وي. دا چې ورو ورو ځوانېږي نو له یو بلې ژبې سره ځوان شي، نو دا بیا یو ډول له خپلې ژبې سره اړتیا څه چې ناشنایي هم ورسره لري. زموږ دغه ډول حرکتونه چې موږ ورته یو ډول لومړیتوب ورکوو، ورته خوښ یو، دغه کم تفاوتونه چې د تعلیم یافته ځوانانو یا کم واټن چې د خپلې ژبې سره جوړ شوی دی، موږ د دغه واټن د ختمېدو په چې دغه واټن کله ختم شي نو بیا به دغه اړتیا هم ډیره شي او ممکن بازار ته هم کتاب راشي.
احساس صاحب، د بلخ ادبي خوځښت نه علاوه نور ادبي بهیرونه هم په مزار شریف کې فعالیت کوي؟
په لنډو کې تشریح کوم، بلخ ادبي خوځښت مرکز دی چې څلور بهیرونه دی د چتر لاندې لرو. دوه بهیرونه په ښار کې دي، مزار شریف کې. یو د ځوانانو دی چې هر اونۍ دوی ناشتې کوي، او دغه تعداد هر اونۍ له 150 څخه کم نه وي د ځوانانو څخه چې په دې کې برخه اخلي. او ورسره موږ د نجونو بهیر لرو چې دا تعداد هم له 100 څخه کم نه وي. پښتنې نجونې راځي او دلته د میرمن بهیر په نوم باندې دوی ناشتې کوي. په چاربولک ولسوالۍ کې موږ بهیر لرو چې هلته د بیلابیلو لرو کلو څخه په 15 ورځو کې یو ځل ځوانان سره غونډیږي. او په بلخ ولسوالۍ کې بهیر لرو چې هغه هم اونیزې ناشتې کوي، او دوی هم له لرو کلو څخه راځي د ولسوالۍ ښار ته، او هلته هغه کومه کوټه چې موږ سره برابره کړې ده په هغه کې سره ځوانان کینی. او زموږ د ودې یو بل سره د پیژندنې، د ادبیاتو په باندې په پوهېدنې، ژبه څه ده، ټولنیزې اړیکې څنګه دي، څنګه یو بل وپیژنو، زموږ یوازینۍ سنګرونه او سنفونه همدغه بهیرونه دي.
تاسې چې د دغه څومره بهیرونو او فعالیتونو یادونه وکړله، ومو ویل چې دا د بلخ ادبي خوځښت تر سوري لاندې دي، د دې نه علاوه هم په ولسوالیو کې یا په ښار کې دننه نور فرهنګي او ادبي بهیرونه شته کنه؟
موږ یعنی په بلخ کې له تیرې یوې نیمې لسیزې د شوو ادبي فعالیتونو یوه لاسته راوړنه دا ده. کله نن نه 15-16 کاله مخکې به په بلخ کې هر څه کېدل، نو هغه به بلخ ادبي خوځښت پورې تړلی، یعنی هغه کار به دوی کړی. له تیرو 3-4 کلونو هلته نور ټولنې جوړې شوې دي، پښتانه ځوانان سره یوځای شوي دي، هغوی بهیرونه جوړ کړی دي. یعنی په ښار کې مثال د خبرې د نوي رڼا په نوم باندې یوه محلنۍ چاپیږي چې د اخباري کاغذ باندې په 2 میاشتو کې یو ځل راوځي. بیل ځوانان دي او ګروپ لري، هغوی دې ته کار کوي. ورسره د بوخدي ادبي مرکز په نوم باندې هغوی ځوانان دي چې هغوی کله 15 ورځنۍ کله میاشتنۍ ناشتې کوي، سره کینی. ځینو ولسوالیو کې ځوانان دي چې هغوی سره کینی، که په میاشت کې وي که په 2 میاشتو کې وي. موږ ته ارزښت دا لري چې هلته یو څه شته، یو څوک راپورته شوي دي او یوه لاره کوي. او له ټولو ښه خبر دا ده چې دغه ټول بیا یو بل سره اړیکه لري، د یو بل په ناستو کې برخه اخلي، او یو بل سره یو ډول داسې همغږي ده چې موږ پوهیږو چې موږ یو طرف ته روان یو، هغه زموږ ستونزه د ټولو شریکه ده، نو حل هم باید ورته په ګډه پیدا شي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لیکوال او مدني فعال رضوان الله شپون په خپل فیسبوک پاڼه له ملګرو هیله کړې و چې د واده په مناسبت تی ورته د نورو توپو یا سوغاتونو پر ځای کتاب په توپه کې راوړي، چې یو شمېر لیکوالو د هغه له غوښتنې سره سم هغه ته د واده په مناسبت کتابونه ډالۍ کړل. نور حال په ریپورت کې. سره لدی چې اوس هم د ودونو او خادیو په مناسبتونو کې خلک د واده زلمی ته ډول ډول توفی وروړي، خو د تیرو دوو کلونو رئیس یو شمیر فرهنګیان خپلو دوستانو ته د خادیو په مناسبتونو د کتابونو ډالۍ وروړي. ځوان لیکوال او مدني فعال رضوان الله شپون هم یو له هغو مبارزینو څخه دی چې د خادیو په مناسبتونو کې د کتابونو ډالیو ته تر بل هر څه زیات ارزښت ورکوي. نوموړي د خپل واده په مناسبت هم له خپلو ملګرو غوښتي وو چې کتابونه ورته ډالۍ کړي. د مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
ما یو ډول سپین سترګي کړی و. فیسبوک کې مې یو پوسټ کړی و چې ماته د ملګري د پلاستیکي ګلانو په ځای باندې کتابونه راوړي، د دې لپاره چې یو سالم مصروفیت ماته د واده نه وروسته هم پیدا شي. ډېرو ملګرو بېلابېل کتابونه راوړل، د وونیزې کلکسیون راورسېد، نور مختلف قسم کتابونه، د مشال راډیو مشالونو کتاب راورسېد. زما نیت ده چې په فرصت سره یې ولولم او له لوستلو وروسته یې د خپلې
لیکوال او مدنی فعال اباسین بهیر چې په ننګرهار کې د وو په نوم ونیزی مجلې د امتیاز خاوند دی، د مجلو کې لیکسونی ورته ډالۍ کړ. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
خدا دا چې مثبت فرهنګ ته خواري وکړو، ځینې فرهنګونه، ځینې دودونه، ځینې رواجونه چې زموږ ته فایده نه لري، خلکو ته فایده نه لري، په دې کې بنیادي تغییرات راولو. یو د هغې څخه همدا و چې مونږ د خادۍ او د خوښیو په مراسمو کې ملګرو دوستانو ته کتابونه هدیه کړو. په دې وروستیو کې زموږ د ملګري رضوان الله شپون واده و، هغه هم د دغې مبارزې عملارې، او هغه په ملګرو غږ کړی و چې که ماته راځئ د واده مبارکۍ ته، نو د پلاستیکي ګلانو او د ګینټو او د ګلی پاشانو په ځای باندې ماته کتابونه هدیه کوي. ما هم په دغه تسلسل کې د وونیزی کلکسیون چې 15 ګړی چاپ شوی دي، دا هم ورته په واده کې ډالۍ کړلې.
لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالص هم خپل خپاره کړي کتابونه د واده زلمی ته ډالۍ کړل. نوموړی په ځوانانو غږ کوي چې په خادیو کې د کتابونو د ډالیو کلتور ته کار وکړي.
ان شاء الله که دغه فرهنګ وده وکړي، نو د هر کور خاوندان به د وړو کې کتابتون خاوندانی. کله چې مې د خپل کتابونه ورکول دغه شاو ته، د شخص ذمہوار یم، تیخته وړون شاید په دې کې د ژوند لپاره بعضې خبرې شته دی چې د دغه شاو د راتلونکي ژوند لپاره لږه ګټه کوله. که دغه فرهنګ دوام وکړي، هغه ته به هم ډالۍ ورکړي، او د ټول وطن دپاره به هم د پوهې حاصلولو کمپاین ته کار کړی وي.
یو شمېر کلتور پوهان په دې باور دي چې که د خادیو په مناسبتونو کې د کتابونو ډالۍ عامه شي، پښتانه ځوانان به په کلو او بانډو کې هم د مطالعې له فرهنګ سره آشنایي پیدا کړي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، وسوات منګوري ته ځو او له خپل همکار نیاز احمد خان نه د وتلي شاعر عبدالرحیم روغانی په ویاړ د جوړ شوي جشن ریپورت ته غوږ کیږو.
د سوات تعلیمی ادارې اس پی اس کې د مقامی موسیقۍ ټولنې زلپان بینډ تر سوري لاندې جوړ کړی شوی دستوره جشن روغانی کې د سیمې یو شمېر شاعرانو، ادیبانو، سماجی غړو او عامو خلکو ګډون وکړو. په دغه موقع عبدالرحیم روغانی ډېر په درناوي سره دستوري ته راوبلل شو، او د هغه د 15 کتابونو په هېړ مخکتنه هم وکړی شوه. دستوره کې د روغانی په لیک مقالې وړاندې کړی شوې. دستوري ته په خصوصي توګه راغلی د اسلامي اکاډمۍ پیښور پروفیسر اباسین یوسفزی د روغانی په اړه وویل،
مونږ چې کله د روغانی صاحب شاعری ګورو، نو په هغې کې مونږ سره فلسفه هم په لاس راځي، په هغې کې مونږ سره د ژوند ډېرې نازکې نازکې تجربې هم په لاس راځي، په هغې کې مونږ ته ډېره ترقی پسندي او ډېره انسان دوستی هم په لاس راځي، ډېر تغزل هم ښکاره کیږي. د دې سره سره د سوات د مقامی لهجې ډېر خواږه خواږه ټکي، د دې سره سره زمونږ د مقامی ژوند نه راغستی شوي سیزونه.
دستوره کې ګډون کوونکو شاعرانو د عبدالرحیم روغانی په شاعرۍ شعرونه ویل، او مقامی سندرغاړو د روغانی کلام د موسیقۍ سره وړاندې کړو چې ترې راغلو میلمنو ډېر خوند واغستو.
باقی اختیار چی نکڑی روغانی اخپل لاسو کے دیوا چوی سڑی بنگڑی الدا دنیا دی ٹولا چی بنگڑی بنگڑی
په دغه موقع د عبدالرحیم روغانی په کتاب بولی ولګولی شوه چې د 1500 روپو نه قیمت شروع شو او په اخر کې د سوات سره تعلق لرونکي سیاسي مشر او پخوانی وزیر زنګلات واجد علی خان په 6000 روپۍ ترلاسه کړو. وروسته دوی مشال ریډیو ته وویل چې د روغانی شخصیت نه متاثر یم او ځکه مې دغه کتاب واغستو چې د پښتو چاپ کتابونو لوست ته ولس پام راوګرځي.
دا هر کتاب بے بہا دے دا کو تشیو داس یو خبر وا چې د پښتو د جبې د پښتو د کلتور د پښتو د پښتونولۍ داغه په حوالہ باندې دا یو نمایشي غونډه خبر وا چې مطلب منګه داغه د کتاب قیمت چي دی هغه من دغه مقرر کوم.
د جشن روغانی دستوري په اړه شاعر او ادیب عبدالرحیم روغانی وویل چې دوی دغه دستوري په تابع مننه کوي.
داغه په ژوندانه باندې احترام کول قدر کول داغه حوصله افزایی کول دا ډیره غټه کارنامه ده. نو زه دې ته کارنامه وایم. یو قسم
دستوره کې ورسته راغلی